د څلورو بجو خبرونه پایل سو چې یو سات دوام کوي. السلام علیکم. نن پنځشنبه ده، د کب یوهود 19 د مارچ میاشتې 13. پایل له خبرونو کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید ترکی چارواکو په بلنه د یو لوړ پوړي حکومتي پلاوی په مشرۍ دغه هیواد ته رسیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وین عبدالقهار بلخی په وینا ښاغلي متقیب د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا هم وکړي او د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو لاستاو سره به خبرې کوي. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو په مشرۍ د پاسپورت عمومي ریاست مسؤلانو هغه اواز رد کړ چې ګواکې له کومې پاکستانی کمپنۍ سره د افغانستان د پاسپورتونو د چاپ قرارداد سوی دی. د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د تیر حکومت لخوا د لیتوانیا له هیواد سره د پاسپورتونو د چاپ تړون لا هم پر ځای دی او نږدې 24 لکه چاپ شوي کتابچې له کمپنۍ سره دي چې ژر به افغانستان ته ولېږدول سي. وړاندې اوازې خپرې سوې وې چې ګوندې طالبانو د پاکستان له نادره ادارې سره د افغانستان د پاسپورتونو د چاپ قرارداد کړی. د طالبانو ځینو سرچینو رسنیو ته ویلي وو چې د پاکستان نادره ادارې د افغانستان لپاره 1 میلیون د پاسپورت کتابچې چاپ او افغانستان ته انتقال کړي دي، خو د پاسپورت عمومي رئیس دا تشې اوازې بولي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو لومړۍ ډله د ویرجینیا په شمالي برخه کې یو نوي موقتی هستوګنځای ته رسیدلې. د وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل دغه افغانان چې د تیر کال په اگست میاشت کې امریکایي ځواکونو د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې ایستلي وو، د لیسبورګ په نېشنل کانفرنس سنټر کې ځای پر ځای شوي دي. د بیان له مخې دغه افغانان به چې شمېر یې شاوخوا 300 ته رسیږي، په دې مرکز کې تر هغو اوسي چې د میشتېدو د خصوصي سازمانونو په مرسته ورته د امریکا په نورو برخو کې د اوسېدو دایمي ځایونه پیدا شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دمیترو کولیبا له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ترکیه کې خپلې خبرې پای ته ورسولې، خو د دې په وینا د یوه اوربند پر سر په موافقه کې بریا ترلاسه نه شوه. دواړه مشران په 10 کال کې په لومړي وار په لوړه کچه خپلو کې خبرې کوي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل 2 اونۍ پوره سوې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تماشولې وه چې د کولیبا او لاوروف ترمنځ خبرې به په اوکراین کې دایمي اوربند ته لاره پرانیزي. د اروپایي ټولنې مشران نن په فرانسه کې جرګه کیږي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اغیزو بیړنۍ خبرې وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون به چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي، په دې سر مشریزه کې د اوکراین موضوع رهبري کړي او د اوکراین له لوی ښار سومي څخه د بشري دهلیز له لارې د ملکیانو وتل نن د درېیمې ورځې په مخه دوام کوي. له دې ښار ملکیان په 10 کال کې وځي چې اوکراین او روسیې په سیمه کې پر یوه اوربند موافقه وکړه. په همدې حال کې راپورونه ورکول سوي چې په ماریوپول ښار کې پر یوه زیرژنتون په یوه حمله کې 3 کسان وژل سوي دي. له سومي ښار څخه روانه اونۍ په زرګونو کسان وتلي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د دغو مطالبو تفصیل اوریدلی سي. د طالبانو حکومت په ترکیه کې کیدونکو غونډه مهمه بولی،
خورا مهم کانفرنس دی. په دې کانفرنس کې د لسکونو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي به په دې کې ګډون کوي.
د طالبانو لخوا د فعالانو نیول کېدو عکس العملونه فارولي،
مدني ټولنو د خپلو نیول کېدل د ټولو غوښتنو چې خلک یې تمنا لري.
دا هم وری چې د ځینو پخوانیو چارواکو د لیدنو کتنو زیاتوالی په افغانستان کې د ګڼو کسانو شکونه پارولي.
دغه فعالیتونه د خلکو د پام او توجه جلبولو لپاره دي. غواړي خلکو ته ښکاره کړي چې هشته دي او فعالیت کوي.
په اورزګان کې پر بېوزلو کسانو بشري مرستې وویشل سوې. په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د مازیګر 4:04 کېدونکو د ازادي راډیو ته غوښتنې د خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکیې چارواکو په رسمي بلنه د یو هیئت په مشرۍ دغه هیواد ته رسیدلی دی. د طالبانو په وینا ښاغلي متقی به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا وکړي او د افغانستان په اړه به د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره وګوري. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د انتالیا ډیپلوماتیک فورم سبا د مارچ پر 11 پیلېږي. دا هم تفصیل
د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی دی او پلاوی په مشرۍ د ترکیه د بهرنۍ چارو وزیر چاویش اوغلو په رسمي بلنه ترکیه ته رسیدلې. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د سیمایزو مطالعاتو د مرکز رئیس ولی الله شاهین د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خغله متقی به په ترکیه کې د انطالیا په ډیپلوماټیک فورم کې د ګډون تر څنګ د ترکی او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له راغلو لوړ رتبه پلاوی سره ناستې او د افغانستان په اړه خبرې وکړي.
دا خورا مهم کانفرنس دی. په دې کانفرنس کې د لسکونو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي به په دې کې ګډون کوي. ښاغلی امیر خان متقی به دلته وینا هم ولري او تر څنګ د ګڼو هیوادونو سره د افغانستان په مسله باندې، په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه باندې، د افغانستان د رسمیت پیژندلو په مورد باندې، په ګڼو هغه مسایلو چې هغه د افغانستان لپاره مهم دي په هغه به بحثونه ولري او مجلسونه به وکړي.
د انطالیا فورم د مارچ له 12 تر 14 پورې د ډیپلوماسي بیا تعریفول تر سرلیک لاندې جوړیږي. له دې وړاندې د بهرنۍ چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر لیکلی چې انطالیا فورم افتتاح د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وینا کېږي، وروسته د بیلابیلو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیران او لوړ رتبه چارواکي وینا او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه په بحثونو کې ګډون کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې خغلی متقی به د دې سفر پر مهال نورې کومې لیدنې کتنې ولري، خو له دې وړاندې خغلی متقی ایران ته د خپل سفر پر مهال هلته له میشتو افغان سیاسي مشرانو سره هم لیدلی وو. نوموړي له ایرانه له راستنېدو وروسته د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته ویلي وو چې هلته یې له احمد مسعود سره، چې ځان د متحدي ملي جبهې مشر ګڼي او د دغه جبهې له یو بل غړي محمد اسماعیل خان سره کتلي دي. دا مهال په ترکیه کې هم د مخکینی حکومت ځینې چارواکي او سیاسي مشران میشته چې د اګست له 15 وروسته هغه مهال چې په ټول افغانستان طالبانو واک ترلاسه کړ له دې هېواده وتی دي. نړۍ تل له طالبانو غوښتي چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي او دای د دوی د رسمیت پیژندلو لپاره یو شرط یې، خو تر اوسه د ترکیې په ګډون کوم یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
دا سل کې چې د طالبانو لخوا د بیلابیلو کسانو نیول کېدو عکس العملونه پارولي، طالبان وایي چې دا کار د خلکو د خوندیتوب، امنیت او ثبات لپاره کوي.
د مدني ټولنې د خړو نیول کېدل د ټوله
د کابل خار د پولیس سرخ اوسیدونکی دی. د چې کابل کې د یو پوهنتون استاد دی، د موضوع د حساسیت له کبله نغوړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي. خو وایي نږدې درې میاشتې مخکې ورته له افغانستان څخه د وتلو زمینه برابره شوه، خو دی ځکه ولاړ نه رو چې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې خلکو ته به په حکومت کې د کار لپاره یو خوندي چاپیریال برابر کړي. خو اوس وایي د پوهنتون د استادانو په ګډون د طالبانو د حکومت لخوا د خلکو نیولو اندیښمن کړی دی. د پوهنتون د دې استاد په خبره د طالبانو حکومت لخوا د خلکو نیونه سم کار نه دی او د خلکو او د طالبانو د حکومت ترمنځ به وطن لا زیات کړي.
د دلیل او پلمې پرته د پوهنتون د استادانو د مدني ټولنې د خړو نیول کېدل د ټوله غصه چې خلک یې تمنه لري. بیا له دا چې له خلکو انکار کوي او وایي چې دا کسان یې نه دي نیولې، خو نیول شوي کسان له خوش کېدو وروسته وایي چې طالبان نیولې. دا غصه چې اعتبار ته صدمه رسوي او د خلکو باور کموي.
او په دې کار سره صرف د خلکو حکومت
روینا د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د څلورم کال محصله ده. دا وایي چې تر دې وړاندې به یې پانتون کې په سیمینارونو کې په آزاد ډول خپل غږ او لیدلوری له نورو محصلینو سره شریکوه، خو په خبره یې اوس د طالبانو له حکومت څخه ویره د دې لامل شوي چې آن خپلو ټولګیوالو سره په ډاډه زړه نه کیسې وکړي او نه هم خپل لیدلوری شریک کړي.
د طالبان حکومت باید زغم ولري، حوصله ولري او د ټولو خواو غږ واوري تر څو به خلک ونیسي او څومره نور کسان به ونیسي. دا د ستونزه حل نه ده، بل نور ستونزه رامنځته کوي. او په دې کار سره صرف د خلکو او حکومت ترمنځ واټن رامنځته کیږي او ځوانان هم په اوسنۍ حکومت بې باره کیږي. اوسنۍ حکومت باید د دې کارونو پر ځای د ځوانان پر باور جوړونه کار وکړي.
د یادونې ده چې د اګست له 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د بیلابیلو قشرونو په لسګونه کسان د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي چې بیرته خوشي شوي، خو د یو شمیرو په اړه ادعا کیږي چې لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. په دې نیونو کې معترضې ښځې، د پوهنتون استادان، مدني فعالان او هنرمندان هم شامل دي. په تر ټولو تازه مورد کې افغان کومیدیانه ندیمه مشهوره په پتینګره کاکۍ هم د طالبانو له بنده خوشې شوه. د نوموړي ورور داستان نور ازادي راډیو ته ویلي چې خور یې له شاوخوا درې اونیو بند وروسته بیرته خوشې شوې ده. هغه دا هم ویلي چې له ندیمې د طالبانو په کورنۍ او چارو وزارت کې تحقیقات کېدل. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دوی دا کار د خلکو د خوندیتوب او امنیت او ثبات لپاره کوي.
هیڅوک هم نه ظلم سره سوی که څوک نیول شوي تحقیق یې پای ته رسېدلې بېرته خوشې شوي دي. چانه وضاحت غوښتل سوی دی او څوک کېدای سي په ځینو وختونو کې اشتباه پېښ شوي وي بېرته هغه رفسی دی معذرت په غوښتلو بېرته خوشې شوي کور ته تللي. ځینې امنیتي پېښې او ځینې دعوې او ځینې مسایل شته چې هغه وجې نه حکومت وظیفه لري توقیف ولري. حکومت وظیفه لري د امنیت د تعمین لپاره نیونې ولري توقیف ولري معلومات ولري ریسرچ ولري د خلکو اموالو دعوا او دنګله دا شیان رسیدگی دی موږ وظیفه ده.
د سیاسي چارو یو شمیر شونون کی اول د ډلې نجیب ننګیال وی په افغانستان کې د سیر رژیمونه مخکې هم تیر شوی خو بقای نه دکړي. نو موري وی کوم رژیمونه چې بشري حقوقو ته درناوی ونه لري لاندوی.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د ځینو پخوانیو چارواکو ترمنځ وروستیو تودو لیدونو کتنو د خلکو ترمنځ پوښتنې او شکونه پیدا کړي دي. دا هم په ډېره تفصیل
تر ټولو تازه لیدنه کې چې د چهارشنبه په ورځ شوي، ښاغلی عبدالله په خپل کور کې لومړی د مخکینی نظام د مشرانو جرګې له رئیس فضل هادي مسلمیار او بیا وروسته له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلی دي. د هغو معلومات پر بنسټ چې د ښاغلي عبدالله په فیسبوک پاڼه خپاره شوي، نوموړي په تیره یوه میاشت کې دوه وارې له ښاغلي کرزي او درې وارې له ښاغلي مسلمیار سره په خپل کور کې کتلي او ویل شوي چې پر روان وضعیت خبرې شوي دي. د دغو مخکنیو افغان چارواکو او سیاسیونو ګرمو او پرله پسې لیدنو کتنو د خلکو ترمنځ پوښتنې پیدا کړي او انتقاد دا دی چې دا لیدنې کتنې دوی د خپلو ګټو لپاره کوي نه د خلکو لپاره. په ټولنیزو رسنیو کې بیا تر ډیره په یو سیاسي طنز هم بدل شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي مرجانې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ای کارا و دیدارا
دغه کارونه اولیدنه د خلکو درد نه دوا کوي. دغه تیری باید هڅه وکړي چې یو عملی کار د خلکو لپاره وکړي، نه دا چې هر ورځ عکس واخلي او خبرې کړي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي یو د ټولنیزو رسنیو کارونکي قسم هم ورته نظر لري.
دغه فعالیتونه د خلکو د پام او توجه جلبولو لپاره دی. غواړي خلکو ته ښکاره کړي چې هشتد یو فعالیت کوي، ان دوی خپل له هغه څه چې روان دي معلومات نه لري.
د ښاغلي عبدالله د فیسبوک پاڼې د معلوماتو له مخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته نوموړي له ښاغلي کرزي او ښاغلي مسلمیار سره دوه ویشت وارې لیدلی دي چې ډیری لیدنې د ده په کور کې شوي دي. په لومړیو کې او په ځانګړې توګه په اګست میاشت کې په دې لیدنو کې نورو سیاسي مشرانو او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتانو هم ګډون کړی و، په داسې حال کې چې په تیرو څلورو میاشتو کې بیا دغه لیدنې خپلمنځي وې. خو مخکې د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال اسدالله سعادتي چې په یو شمېر دغو لیدنو کې حضور درلود، ازادي راډیو ته یې وویل چې دا لیدنې کتنې د افغانستان د ثبات، امنیت او ملي یووالي لپاره په خبرو
صوبتای عمومی امیس کې عمومی خبرې هم دغه دي چې دغه مشران چې پاتې دي غواړي چې په وسنی وضعیت کې د صوبات، امنیت او ملي یووالي په برخه کې مرستندوی وي. نه د امارت لخوا نه هم دغه سیاسي مشرانو لخوا په وسنی حکومت کې د ګډون پاړه کوم بحث شوی.
د ښاغلي سعادتي په خبره د لیدنې کتنې به کومه ښکاره نتیجه ونه لري، خو په خبره یې کوم موضوعات چې یاد شول په دې برخه کې بې اغېز هم نه دي. د یادونې ده چې د اګست له 15مې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دو مخ کې د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني او مرستیالانو په ګډون یې ډیری افغان سیاسیون او مخکینی چارواکي له افغانستان ووتل، خو یو شمېر کم بیا په هیواد کې دننه پاتې شول چې ښاغلی عبدالله، ښاغلی کرزی او عبدالهادي مسلمیار له مهمو دغو د ګوتو په شمېر کسانو څخه دي.
اورزګان کې پر څه باندې شپږ سوه کورنیو د بشري مرستو د ویش لړۍ پیل شوه.
په اورزګان ولایت کې د کډوالو چارو رئیس مولوی محمد یوسف د یادو مرستو د ویش پر مهال ویل چې دغه مرستې د کډوالو چارو وزارت لخوا ترسره شوي دي چې خوراکي او غیر خوراکي توکي پکې شامل دي.
خو موږ داسې خلک فکر راټول کړي دي چې بيخي د ماښام د پر ډوډۍ باندې هم واسو قدرت نه لري، نو داسې مو کوشش ترته کړی دی. ان شاء الله په آینده کې به موږ د خلکو ته ډیر کوشش کوو او پر وزارتو پر موسساتو باندې موږ غږ مخته هم کړی دی. اوس هم پر کوو د ولایت لپاره چې دا ډیر مظلوم ولس دی.
په ورته وخت کې هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړي دي زیات خوشحاله دي او زیاتوي چې پر افغانستان د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دغه مرستو دوه اخیستونکو عجیل الله او پیروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مجرو سره کومک کړی دی. موږ ډېر یعنی خوشحاله یو او ډېر مننه ورته وایو. نه مې د اوس زه پورته ولاړم، بادام په پور رانیوله، وړه مې په رانیوله، نو د پوره سه اوس پیلن خلاصوم. خدای دې وکړي چې د غونه بیا دغه مشیر راشي د مجرو سره یو کومک وکړي.
زخپل معیوب یم، زه عملیات کړی دي سر جب خلاص په سو یم، بیا ګونګی سوم، اوس نش خبره کوي سر جب خلاص اصابی مریض یم، ایالان مو یو لسکرن امه شرزی.
دا په داسې حال کې ده لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، په دغه هیواد کې ګڼ کسان له خپلو دندو بې دندو سوي او کار او روزګار نه لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د اوکراین او روسیې ترمنځ په ترکیه کې د اوربند پر سر خبرې ناکامه سوې. انقره وار له مخه هیله څرګنده کړې و چې مسکو او کیف به پر اوربند سلاسي. جزئیات له احمد شبر څخه.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا وایي له خپل روسي سیال سرګل او روف سره په اوکراین کې د اوربند پر سر خبرې ناکامه شوې. لڅوباندی دوونو یو رئیس چې روسي پر اوکراین برید کړی دی، دا د دواړو هیوادو د چارواکو ترمنځ سر ټولو په لوړه کچه خبرې وي چې د ترکیې په انتالیا کې نن تر سره شوې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هیلمند وو چې دا خبرې به نتیجه ورکوي. تر دې مخکې د روسیا او اوکراین د پلاو ترمنځ د بلاروس په خاوره کې د اوکراین پولې ته نږدې له جګړې راوروسته دوه ځله خبرې شوې دي چې د ټیټي کچې چارواکو په کې برخه اخیستې وه او په هغو خبرو کې هم پرمختګ نه و شوی. سرګل او روف ویل چې روسیې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خپل وړاندیزونه اوکراین ته سپارلی دي، خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویل چې دا وړاندیزونه داسې دي چې اوکراین په بشپړه توګه روسیې ته تسلیم شي. لاوروف ویل چې کیف د غونډې غوښتنه د غونډې لپاره کوي او لویدیځ ته د جګړې اور ته لمن وهي. روسیې په نننۍ غونډه کې یو ځل بیا له اوکراین وغوښتل چې ټول ځواکونه دې وسله پر مځکه کېږدي او اوکراین دې بېطرفه پاتې شي. بل لور ته د جګړې له ډګره د اوکراین د پلازمینې والي اولکسی کولیبانن وویل چې د کیف له څنډو د جګړو له ویرې شاوخوا لس زره کسان پرون نورو سیمو ته انتقال شول. د چهارشنبې په ورځ روسي پوځیانو د اوکراین په میرپول ښار کې د ولادي او نسایي په روغتون بمباري وکړه چې د اوکراین چارواکو په وینا ولس تنه پکې ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له څه باندې دوو نویو راهیسې چې روسي پوځیانو پر اوکراین برید کړی دی، اتلس ځله په روغتیایي مرکزونو حملې شوي دي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مارچ میاشتې په 23مه نیټه د ماداګاسکر له ملي لوبډلې سره دوستانه لوبه کوي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز ماشوف ازادي رادیو ته ویل ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي په لاس ورځنی تمريني کم کې د ګډون لپاره ترکیه ته ولاړ شي. د ښاغلي ماشوف په خبره یا تمریناتي کم چې د آسیا ملتونو جام ته د تیاری لپاره جوړیږي د مارچ په 6مه پیل او د همدې میاشتې تر 10مه به دوام وکړي. د همدې تمریناتي کمپ په لړ کې به د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د مارچ په 23مه د ماداګاسکر د فوټبال له لوبډلې سره هم یو دوستانه لوبه وکړي. ټاکل شوی په دې لوبه کې د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې نوی لوبغاړي رحمت الله اکبري، حسین کارنیل، سلیمان زورمتای او امید موسوی هم ګډون وکړي او د غشان انوش دستګیر به هم په ترکیه کې د فوټبال له ملي لوبډلې سره یو ځای شي. د باتور اندود ملي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف په کابل کې دوه ورځې سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست د عامه اړیکو رئیس داد محمد ناوک ازادي رادیو ته وویل د باتور اندود په دغو سیالیو کې به 122 ورزشکاران له کابل، کندهار، پنجشیر، میدان وردګو، بغلان، کاپیسا او کونړ ولایتونو څخه دوه ورځې په خپلو کې سیالۍ وکړي. دغه سیالۍ چې د مبارزې او فورمونو په بڼه ترسره کیږي هدف یې د باتور اندود ملي لوبډلې لپاره د غوره څیرو ټاکل دي. باتور اندود یو ډول رسمي ورزش دی چې په لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د همایون عالمیان له لوري د بدني روزنې ریاست کې ثبت شو او له هېواده بهر ریال مادرید لوبډلې درې د یو پر وړاندې پاریس سن ژرمن لوبډلې ته ماتې ورکړه. د اروپا د اتلانو لیگ فوټبال د سیالیو په دوام تیر شپه ریال مادرید او پاریس سن ژرمن لوبډلو د اسپانیې په سانتیاګو لوبغاړي کې سره مخامخ شول. د فوټبال په دغه لوبه کې ریال مادرید 3 او پاریس سن ژرمن یوازې یو ګول ترسره کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نوریاس نوریم سلامونه او نیک هلی. د نورستان ولایت د مرکز پارون او د نورو سیمو د اوسیدونکو د روغتیایي ستونزو په باب باوري د غراز به د کندهار د ترافیک پولیسو له ستونزو خبر شي چې ویل څو میاشتو رئیس تنخواوې نه دي ورکل شوي. په دې اړه مو چې پر روسیې د امریکا د تیلو د بندیزونو سره به آیا په افغانستان کې هم د تیلو او ګازو بیې لوړې شي د اقتصادي چارو له یوه پوه سره مرکه کړي. د نورستان د مرکز پارون او د دې ولایت نور برخو اوسیدونکو وایي چې د مرکزی روغتون لپاره ودانۍ نه لري او په تیر حکومت کې چې د 50 بستریز روغتون لپاره ودانۍ جوړېده د هغې کارونه هم په ټپه ولاړ دي. دوی وایي ناروغان د کونړ مرکز اسداباد او جلال آباد ته د درملنې لپاره انتقالوي چې کله هم ناروغان په لاره کې ساور کوي. نور په دې رپورټ کې
د نورستان اوسیدونکو وای په پارون کې د تیر حکومت پر مهال د یو 50 بستریز روغتون د ودانې چارې پیل شوې وي چې نږدې 50 سلنه کارونه تر سره شوي، خو د نامعلوم ستونزو لامل چارې پر ټپه ولاړې دي او د تعمیر نشتون ناروغان او روغتیا پالان ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د پارون قومي شورا مرستیال مولوی عبد الله ازادي راډیو ته وویل د مجهز روغتون نشتون په وجې ډېرې وختونه ناروغان ډاکټر ته لرسېدو وړاندې په لار کې ساور کوي. چه تازه بیل گئی دری ورځې وړاندې د یو ماشومی مړینه ده.
نو دا سم مثال نه ډیر لرو دا خو تند کال کې چې دا شی اول چې لکه په تیزی کار شروع ونو بیا نه پویږي دا هیڅ کار نه شوی په ځای ولر دی او خلک چې معمولې دا شی دی چې ډاکټر و شي خطه وی چې دا نه کیږي دا خطه مده کې بس رواني کله گاډي شي په شکل بل سیستم ز پیدا شي.
صاحب داد همدرد په خیت شي کله کلاسي خوایي دو ورځې کیږي چې د ګردی درد لري. پر خبرې چې په سیمه کې د روغتون نشتون لامل په ډیرو ستونزو ځان جلال آباد ته رسولې او هلته درملنه پیل کړې ده. همدرد د نور نورستانیانو په څیر له حکومت غواړي چې د روغتون پر ټپه ولاړې چارې دي بیرته پیل کړي او دوی دې له اوسنیو ستونزو وژغوري.
پارون د نورستان مرکز دی، هلته یو 50 بستریز روغتون شروع شوی و خو تر اوسه پورې کارونه په ټپه ولاړ دي. زموږ هیله د دولت نه دا ده چې دغه یو روغتون خو هدا خلاص لپاره جوړ کړي چې د نورستان هغه مرکزی برخې خلک خو یو څه سهولت سره شي. که چېرته د اوس تاسو د مریضانو حالات وګورئ دوی تر کونړ رسیږي اکثر یې په لاره کې تلف کیږي. په دې ارمان چې ډاکټر په سترګو لیدلی وي.
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم وایي اوس مهال دوی په یو کرایه کور کې چې په صحیح لحاظ د روغتون لپاره مناسب هم نه دی خپل کارونه پر مخ وړي. د دوی په خبره چې یادستون زې د عامې روغتیا وزارت مشرانو او اړوندو مؤسسو سره شریکه کړي. وزارت ورته ډاډ ورکړی چې د پارون روغتون په ګډون د ټولو نیمکاره پروژو کارونه به بیا پیل کړي. په نورستان کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس مولوی نقیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل
کوم روغتون چې په پارون ولایت کې دا غي ودانه جوړیدل نو هغه هم نیمه کې پاتې ده. 15% تقریبا دا کار شوی دی. نو دغه ستونزه مونږه وخت نه وخت چې څوک نورستان ته راغلي دی عادل ته په ننګرهار کې دفترونه لري یا کابل کې سویډش کمیټه شو او چا شو دبليو چو شو دا مونږه و سره شریک کړي دي. همدارنګ وزارت شتامي سره هم څو څو زله مونږ دغه موضوع شریک کړي ده. هغه امیدواري راکړي ده چې دغه نیمګړی پروژه چې کمی پاتې د دا به دوباره شروع کیږي نو په دې کې به د نورستان ولایت روغتون هم شامل.
د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې د مرکزی روغتون د آبادی چارو د بیا پیل کولو غوښتنه کوي چې څو ورځې وړاندې د یاد ولایت چارواکو د اتا تیا میلیون افغانیو په لګښت په 15 ولسوالیو کې د یو شل بستریز روغتون په ګډون لسو روغتي مرکزونو ته د ودانیو جوړولو اعلان وکړ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېر میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ور کړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې
د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. د کندهار د ترافیکو پولیس وایي لته ورو اتو میاشت رئیس معاشات ندی ورکل شوی چې لعملې لګنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. لبلې خوا د طالبانو د حکومت مالی وزارت وایي ټول هغو کارکوونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشت له څلېرشتمې نېټې وروسته دندو ته حاضر شوي دي.
د پنځو اولادونو پلار نورشاه غا له تیرو پنځلسو کلونو راهیسې د کندهار په ټرافیک پولیسو کې دنده لري، خو پر وخت د معاشاتو د نه ورکړې له امله اوس اړ شوی چې خپله دنده پرېږدي. په کندهار کې ترافیکو ته د تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات نه دي ورکول سوي، ځکه نو نورشاه غا د کور د کرایې د نشتوالي له امله په تیرو پنځو میاشتو کې څلور ځله له یوه کوره بل کور ته کډه بار کړې ده. رحمت الله او مت الله د کندهار دوه نور ترافیک پولیس دي. دوی هم وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات او له یوه کال راهیسې میاشتنی عیاشه نه ده ترلاسه کړې، چې له امله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تقریبا اته میاشت کېږي چې موږ معاشات نه دي اخیستي. په دا اتو میاشت کې نه چا کوم کومک راسره کړی، تر اوسه پورې د دولس میاشتو معاشه بنده ده، نه د غرمې ډوډۍ دلته موږ خوړلی سو، بلکې موږ ډېر د مشکلاتو سره مخ یو. ټوله ترافیک دغه رقم یوازې بلکې یوازې موږ زه نه یم چې یوازې زه یم، ټوله دغه رقم د مشکلاتو سره مخ دي. معاشات مو نه څه دغه تېر دولت څخه دا اته میاشت کېږي، ځکه چې موږ یوه افغانۍ نه راکول سوې ده. مننه، موږ معاشونه لرو، مشکلاتونه لرو، کور شانه بسې جولاتونه جغوس غواړي شي غواړي.
د کندهار د ترافیکو مدیر ملا نصرالدین وایي دوی لخپل لوري مرکز ته د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان ستونزه شریک کړي، خو تر اوسه په حل کې اقدام نه دی سوی.
چې کوم زموږ مسؤلیت یې موږ ادا کړی دی، ان شاء الله تاسو معلومات کولای شئ او دوی هم معلومات کولای شي. چې د حکومتنۍ پرې مو پیشنهادونه رسول دي، حکومتنۍ ما بعد وزارت ته مستول دي، او وزارت په دې کې موږ ته اطمینان راکړی دی چې ان شاء الله پر دې باندې کار روان دی. کوی اطمینان راکړی چې تاسو مطمئن وسی، ان شاء الله بس په دلن وخت کې بس کار وسی.
بلخ د طالبانو د حکومت د مالی وزارت مسولان د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان مسله یو افغانستان شمول ستونزه بولی. د طالبانو د مالی وزارت بیان احمد ولی حکمل وای د داخله او دفاع وزارتونو ټولو هغو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له څلېرشتمې نېټې وروسته خپل دندو ته حاضر سوي وي. په هیواد کې د معاشاتو پر وخت د نور کرستونزه له دوه لسیزې اوړي، خو د طالبانو حکومت له واکمنۍ را وروسته د امریکا لخوا د افغانستان د پانګې کنګل کېدو او په بانکي سیستمونو کې محدودیتونو دغه چاره نور هم ورو کړې ده.
افغانستان چې د انرژي لپاره پر برېښنا سربېره د تیلو او ګازو په برخه کې هم پر بهرنیو هیوادونو متکی دی، آیا د دې خطر شته چې د اوکراین د جګړې سره پر روسیې د لویدیځ له بندیزونو سره پکې د تیلو او ګازو بیې لا پورته لاړ شي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت له غړي ازرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
لکه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو مولد هیواد نه دی، متاسفانه ټول شیان تقریبا 95% شیان خپل د اولی ضرورتونو د خارج څخه راوړي. کله چې بین ملي مارکیټ ته بحران سره مخامخ وي او قیمتونه لوړ شي، حالت دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لفظي مشکلات سره مخامخ کیږي او قیمتونه جګېږي. د دوی عواید نه جګېږي، پټېږي، ولې قیمتونه لوړېږي. نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې د اوکراین او هر نور مهم پیښې اغیزه لري.
تیره شپه د امریکا ولسمشر دغه اعلان وکړ چې نور به امریکا له روسیې تیل نه اخلي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې پر دې غور کوي چې اتکا تر ډیره پورې راکمه کړي. یعنی د دغه اعلان سره سم هم په افغانستان کې پر نرخونو اغیز کیږي، یعنی په تیره بیا د تیلو او ګازو په برخه کې.
د افغانستان خو ډېر لوی اقتصاد نه لري او ډېر زیات ضرورت تیل او ګاز نه لري. د مثال په توګه تقریبا 400 میلیارد ډالر روسان تیل او ګاز تولیدوي، او د افغانستان په دغه رونق شرایطو کې تقریبا 2-3 میلیارد پورې مونږ وطني ضرورت رانیول، او خارجي ځواکونو ته هم 2-3 میلیارد ډالر مونږ د بین المللي مارکیټ څخه تیل او ګاز اخیستله. اوس هغه شیان نشته دي، شاید 1 میلیارد شاوخوا کې زمونږ واردات د تیل روسي او ګاز چې ډېر برخه د ایران څخه مونږ رانیسو، چې دوی هم په خپل تحریم دي، او یو تعداد هم د ترکمنستان د هوا څخه
چې زمونږ گاونډي دی هغه ښرنې سو ډیر لږ تقریبا یو 2% هم د روسیې څخه هم هغه بیا د تیارې تیل د تی سی ا کوته وای هغه مرانی ګل نړیوال اقتصاد په مونږ باندې ډیر اغیز لري ولی مونږ په نړیوال اقتصاد باندې اغیز نه لري
دا برخه هم دومره وخو له ازادي رادیو سره اوسئ ازادي رادیو ته غواړیست د خبرونی نیمایي ته ورسېدو مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته مخه کړو د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید ترکی چارواکو په بلنه د یو لوړ پوړي حکومتي پلاوی په مشرۍ دغه هیواد ته رسیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وین عبدالقهار بلخی په وینا ښاغلی متقی به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا هم وکړي او د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره به خبرې کوي. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو په مشرۍ د پاسپورت عمومي ریاست مسؤلانو هغه اوازې رد کړې چې ګواکې له کومې پاکستاني کمپنۍ سره د افغانستان د پاسپورتونو د چاپ قرارداد سوی دی. د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د تیر حکومت لخوا د لیتوانیا له هیواد سره د پاسپورتونو د چاپ تړون لا هم پر ځای دی او نږدې 24 لکه چاپ شوي کتابچې له کمپنۍ سره دي چې ژر به افغانستان ته ولېږدول سي. وړاندې اوازې خپرې شوې وې چې ګوندې طالبانو د پاکستان له نادره ادارې سره د افغانستان د پاسپورتونو د چاپ قرارداد کړی. د طالبانو ځینو سرچینو رسنیو ته ویلي و چې د پاکستان نادره ادارې د افغانستان لپاره 1 میلیون د پاسپورت کتابچې چاپ او افغانستان ته انتقال کړي دي. خو د پاسپورت عمومي رئیس دا تشې اوازې بولي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د میترو کولیبا له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ترکیه کې خپل خبرې پای ته ورسولې. خو د دې په وینا د یو اوربند پر سر په موافقه کې بریا ترلاسه نه شوه. دوړه مشران په 10 سال کې په لومړي وار په لوړه کچه خپلو کې خبري کوي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل دوی اونې پوراسوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تماشول وچی د کولیبا او لاوروف ترمنځ خبري به په اوکراین کې دایمي اوربند ته لار پرانیزي. د اروپای ټولنې مشران نن په فرانسې کې جرګه کیږي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اغیزو بیړنۍ خبري وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون به چې هیواد یې د اروپای ټولنې دورې مشري کوي په دې سر مشري ځکه د اوکراین موضوع رهبری کړي او د اوکراین له لوی شار سومي څخه د بشري دهلیز لاري د ملکانو وتل نن د درېیمې ورځې په مخه دوام کوي. له دې شار ملکان په داسال کې وځي چې اوکراین او روسیې په سیمه کې پر یو اوربند موافقه وکړه. په همدې حال کې راپورونه ورکول سوي چې په ماریوپول شار کې پر یو زیرژنتون په یو حمله کې 3 کسان وژل سوي دي. له سومي شار څخه روانه اونۍ په زرګونو کسان وتلې دي.
کخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام مخکښ شې خبري جې زملالي بشریم تخنیکی چاري می رحمت صفای پر مخړي. په دې خبرونه کې لدا شو سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. د مارچ اتمه په نړۍ کې د شوزو د نړیوالي ورځې په مناسبت منځل کیږي. په 1950 کال کې ملګرو ملتونو دا ورځ په رسمي توګه منځل پیل کړل. په 1949 کال کې ملګرو ملتونو د دې ورځې لپاره کلنۍ شعار هم وټاکه. سش کال د دې ورځې شعار دی د تلپاتې سبا لپاره نن د جندر برابري. د شوزو نړیوال ورځ یو داسې کلنۍ تاریخي مناسبت دی چې په ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ډګرونو کې د شوزو وضعیت ته کتنه پکښې کیږي. د دې ورځې سیاسي اړخ بیا له شوزو سره د رواني نابرابرۍ په اړه اعتراض کول او د شوزو د حقونو په هکله د پوهاوي ډېرول یادېږي. په دې مناسبت نن په مخکښ شې خبرونه کې را سره په ولسي جرګه کې د کندهار پخوانی استازي ملالی اسحقزي، د پولیسو پخوانی افسر ځلا ځاځي، په ولسي جرګه کې د دنکرهار د خلکو پخوانی استازي سایمه خوګیانی او پخوانی خبریاله خاطره صافي خبري کوي. د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي سایمه خوګیانی له موږ سره د ټلیفون لاري وصل شوی ده. سایمه جانې ډېر مننه چې تاسو وخت وایستي. تاسو څه ګڼئ چې د مارچ اتمه د شوزو د نړیوالې ورځې په توګه ولې مهمه ده؟
هم من نده زیاد سالا کسنگا چه نمگا تاستول دا معلومه دا نهاتون ده مرش ده خوزوله پیلستون ملین بایدنگزی ناره و بایدنگزی ورز دا او دا پتول جهان که المانزل که گی بیدن ده نجات نو مصحب نو رنگ نو ده هر دول توفیر نده ورز پتول ملکون ده المانزل که گی تاریخ چه خواهی معلومه دا چه ده ورز اکثران مخیر که ده شرقی هوادونی که سوسیالیستی شرقی هوادونی که اروپایی د شرقي اروپا کې لمانځل کېده د اروسا د غینه په امریکا کې نیویارک کې حضور لري نو د خپل نیب خطر باندې زور د کار محیط خراب او ماشونه کم و دو بلاري نو د غینه اروسا د پروسیا کې د غرو ازو لمانځل شو روسانو ښځو په تم د مارچ د جګړې په ضد باندې مظاهرې وکړې نو په همدې خاطر په کال 1950 کې ملل متحد دغه ورځ د ښځو د پیوستنې نړیواله ورځ ونوموله. اوس اکثرا دغه ورځ د ښځو د حقونو د غوښتلو لپاره د کمپاین په شکل بدله شوې ده او ښځې چې مخکښ ښځې دي او لاسته راوړنې لري د هغونو په یادونه کېږي او د نورو ښځو لپاره په اکثره بلکونو کې حقونه غوښتل کېږي.
اوس هم اورېدونکو خاطره صافۍ چې پخوانۍ خبریاله ده له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. خاطره جانې خپرونې ته ښه راغلاست.
مننه اغلی بشیر. سلامونه تاسو ته اغلی خوګیانی ته او ټول اوریدونکو ته. د خزو د پیوستون نړیواله ورځ دی. د نړۍ ټولو خزو په تیره افغان وطلو میرمنو ته مبارکه وي.
مننه خاطره جانی. د اتم د مارچ په مناسبت باندې که تاسو یو څو خبرې وکړي چې په افغانستان غوندې هیواد کې دغه ورځ آیا اهمیت لري؟
ما په اند لمانځنه یې د خزو حقوقو او زایګي موندلو لپاره پر ځای ده. خو لتیرو کلنو رئیسی البته زد دی شایده یما و زما لیدو رای داسی رای چه پسنبولی که بنا المنگل شوی پشاندارو مراسمو که حقسی چه باید خزو حقونو تا و زای زای گیتا باید پاملاره نشوی وی حقسی نده شوی یه وازی تشپنوم اتم ده مارس خلمانزه نشوی خو هغه حق چې باید خزی تا ورکل شوی وای له هغه بنسټونو چې دغه ورځ به یې په شاندارو مراسمو کې لمانځه هغه حقوق چې خزو ته نه دي ورکړي په یو ډول نندریزه بڼه به یې لاره. خو زه فکر کوم که اوس هم پایلې دی که خپله ښځې له دغې ورځې څخه د دغې تاریخي مخینې څخه یې یو څه وشي کړی چې ځان ته الګو وګرځوي او ترې لمانځنه وکړي. لمانځنه یې په دې معنی چې سره پیوستون ولري همغږي شي او مبارزه وکړي او خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. سو دغه اوږد مزل چې ښځې د خپل ځای ځایګي او خپلو حقوقو ترلاسه کولو لپاره پر مخ لري هغه ته دې حداقل ورسېږي. که موږ نه رسېږو راتلونکو نسلونو ته به مو لار پرانیستې وي. موږ ډېر اوږد واټن پر مخ لرو، اوږد مزل پر مخ لرو. سو وشو کړای یو ځایګی ترلاسه کړو او له هغه ځایګي او له هغې پتې دې خپلې مبارزې ته دوام ورکړو او افغاني میرمنې دې خپل نوم هغه ځای او هغه مقام ته ورسوي. سو وشي کړای خپل غږ پورته کړي او غږ یې واورېدل شي. زه اوس فکر کوم د ښځو غږ نه اورېدل کېږي. دې ته پام سره چې اوس که موږ پام وکړو د نارینهو غږ اوس هم افغانستان کې دومره اوریدل کېږي د ښځو په پرتله. هغه که په پخواني حکومت کې وو که وس دی د ښځو غږ په خوا هم هغسې چې باید اوچت وای نه و اوچته اوس هم ښځې په کور ناستې دي. نو زه فکر کوم چې جدي او یو ډول پیاوړي مبارزې ته اړتیا ده چې موږ له دغې ورځې په الهام کولی شو خپل مزل ته دوام ورکړو.
مننه خاطره جانی. په ولسی جرګه کې د کندهار پخوانی استازي ملالی اسحاق زی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. اسحاق زی صاحب خبرونه ته شرغ لاست.
تشکر. سلامت اوسه مننه.
د مارچ اتمه څه معنا درلوده لایسي د شوزو لپاره؟
تشکر مننه. اول قدم کې سلام تاسو ته، تاسو قدرمند او ملمنو ته، اوریدونکو ته وړاندې کومه. اتم د مارچ د شوزو بین المللي ورځ ده. افغانستان شوزو ته او د جهان ټولو ښځو ته مبارکي وایم. او څرنګه چې معلومیږي د افغانستان نوی حکومت چې راغلی دی تر دا اوسه پورې وضعیت هغسې نه دی سوی چې موږ دا فکر وکړو چې یعنی
په اوسنی حکومت کې هم شزه به ونده واخلي چپل دی چې ډاکټران شزه چې هغه یو اساسي ضرورت دی چې په شپخانو کې وظیفه اجرا کوي نور هغه څه چې زموږ توقعات او زموږ تقاضا دی هغه څه نه دي سوی. زه ګلمن د اوسنی پیشا چې په افغانستان کې سوی ده د افغانانو ته نه بولم دا د بل ملي ټولنه نن ورځ کې موږ په دې کې نه توانیږو چې اتم د مارچ په افغانستان کې تجلیل کو. دا متاسفانه چې بین ملي ټولنه د افغانستان د خلکو سره خاصتا د افغانستان د ښځو سره دا په اصطلاح د اکنداریانو په اصطلاح نازواني وکړله او موږ په نیمه لاره پریښول. په نیمه لاره په دې معنا چې زموږ نجونې زموږ لونې چې پیدا شوی دي نو طبعا یو ویشتو کال سوالای نه مکتبونه او پانتونونه دوی خلاص کړل ول متاسفانه چې موږ ګورو هغه څه به سر نوښته دوی پاتې دي. ول امیدوار پدې یم چې مبارزه جریان لري او حق خپل کیږي حق نه ورکول کیږي. زه فکر کوم هغه څه چې په تقریبا شل کال درمخه هغه حکومتونه پس د نجیب حکومت چې د مجاهدین حکومت راغی هم اساساتونه ښکارا کېدل ول په مرور د زمان دا حکومت وسنی د طالبان حکومت او د تیر حکومت چې دوی درلودل سره متفاوت دي. یعنی په تیر حکومت کې چې دوی وو خلک په اسانۍ خپل ځغ نه سوی پورته کوله ول موږ اوسه وینو چې موږ قرامان شې قرامان انجون خپل आवाज پورته کوي خپل حق د اقصو د پاره دوی خپل مبارزه ورکه مبارزه کوي. نو زه په دې امیدوار یم چې د افغانستان د ولس شخ څوک نسی تړلی او د افغانستان د شوزو شخ څوک نسی تړلی خوب خپل جخ پورته کوو خپل حق حقوق واړو ول داس یو حرکت باید ونکو چې هغه اساسات پرانګیزي هغه داس یو وضعیت سي چې دوی په محبسو کې بنديان سي د مشکلاتونه باید موږ خپل ځانو ته جوړ نکو. موږ باید خپل هغه حق او حقوق چې واړو هغه سي باید خپل اواز پورته کوو چې هغه سي چې امکانات یې هغه سي جوابونه باید ورته ورکو هغه سي حرکت باید وکړو چې خپل اواز به ورسو دنیاواله ته او قناعت به ورکو د افغانستان حکومت تم چې د په افغانستان کې په جهان کې شوز نارینه د شوز هم دي شزه د جامع نیم برخه جوړی او توري مثال ک انتخابات وسی په انتخابات کې کای واز نارینه سم واخلې موږ نه سو کولای چې هغه معیار پوره کو چې یو کاندید د پاره یې خو طبعا بیا هم شو ته ضرورت پیدا کی چې باید شزه هم ونده واخی. فلهازه باید خپل حواس پورته کو په قانوني چوکاټ کوشش وکړو چې داس یو دریز واخلو چې حکومت ته د قناعت باید ورکړي چې موږ حق او زموږ حقوق باید مشتبل اس راکې.
خو ګرنی سیب زبستاس څخه پښتنه وکړم تاسو د اسحق زی سیب خبره واورید د شتو ورستي توقفونه د دوی د پرمختګ پر وړاندې تاسو په نظر څومره خاند کې دای سي؟
زه خو اعتراض نه په کابل کې ځم په کابل کې اوسېږم له تر اوسه په افغانستان کې ما بهر کې نه یم نه دا فاشان زه د نږدې سره ما د حساب سوی په خبرو کې یو خبره خپدې دا خزه اوس هغه ته و غوړي چې مثلا حساسیتونه راو کاروي او وجه تم دې وهین دې تک څنګه چې اوس موږ په دې پیږو چې په افغانستان کې تقریبا 90% خزه چادرې سره وي یا حجاب اغوندي او دوه د بازار په منځ کې حجاب او چادرې ته ور وځي. دا په دې معنی چې دوه خو ستاسو خدمت نه کوي خیانت ورته کوي چې کوم حق چې زه خو تر لاسه کړی دی نه خلاصې دا صحیح کار نه و که چېرته دوه درې دوی چې ما په تاسو خلاص کړی حق ته که چېرته دوه درې دوی چې مثلا ما ته په حکومت کې زیاره کړی دوه حق ته دوه درې چې موږ ته سیاسي مشارکت دا حق زیاره کړی حق ته کوي چې موږ مثلا روغتیایي خدمات ته عرضه کړی حق ته ځینې حقونه چې دوی چې دوی وواړي او موږ همیشه مثلا د دوی حمایت کړی حمایت کوو پنځه خپل عادي اساسانه یم چې همیشه مې بشر حقوق لپاره د ښځو حقوق لپاره نشر کړم مبارزه کړې ده د کمیشن کارمندوم د بشر حقوق د کمیشن کارمندوم پارلمان کې همیشه د ښځو حقوق چې په بلې مې کړې ده خو کله هغه څه کار دوی وسو کېده چې دوره له په بازار باندې په درې چادرې وسولې دا په دې معنی چې لاړ دوه توقف شي په دې کارونو ډېر ډېر خفه شو دا ټول خو څه ته هیڅ اوس پکې یو او بیا هر یو کومه تر لازمه نه وکړو دا کار کړم باید دوته نصيحت کړې وي ورته ویډیو شو باندې کې دا کار مو کوي متاثر نو شو توقف کې دوه زمينه ته وسی په دې کار مونږ ډېر ډېر خفه وو.
نه لم دا که زوی اعتراضونه وي په داسې شکل وي چې دوی حق لري چې مظاهره وکړي، دوی حق لري چې اعتراض ولري، دوی حق لري چې خپل غږ جګ کړي. په داسې شکل وي چې مثلا موږ هم کولی شو دوی حمایت وکړو، دوی تر څنګ ودرېږو، او نړیوال ټولنه باید دوی تر څنګ ودرېږو، دوی حمایت وکړو، دوی غوښتنې غوښتنې وي چې په دې ټولنه کې منل شوي غوښتنې وي، خلکو ته هم بد ښکاره نه شي کې. ښځه وي چې زه خپل حق غواړم چې مکتب ته لاړ شم، کې ښځه وي زه خپل معاش غواړم چې زه کار وکړم، کې ښځه وي چې زه خپل حق غواړم چې مثلا زه صحي خدماتو لاسرسی ولرم، کې ښځه وي زه مثلا خپل حق غواړم زه باید خپله خوښه یعنی واده وکړم چې باید واده راباندې تحمیل نه شي، یوه کونډه که دغه وکړي چې باید په زور چاته نکاح کړي. دی تو هغه اساسي وي، ښځه مثلا وي چې زه باید په اقتصادي لحاظ خود کفا اوسم، زه باید کار وکړم، دی تو حق دی چې دوی تر څنګ باید ودرېږو. نو پات شو د ایجاب موضوع د چادرې موضوع دا د هر چا خپل خوښه ده، څوک وړوکی ټیکر افسري، څوک غټ ټیکر افسري، څوک مثلا چادرې افسري، څوک حجاب افسري. نو په دې لحاظ ضرور نه ده چې موږ یو بل توهین کړو، او په داسې اساس شرایط کې پوهېږو چې د افغانستان وضعیت څه رقم دی. حرکت وکړي، ډېر محتاطانه، ډېر هوښیار اوسي، ځکه شرایط ډېر اساس دي. زه چې د شوخه نه خاصه کړم وضعي شي، کومه یو مثلا بیا لاړ شي بندې خانې ته لاړ شي، او په حقیقت کې ښه کار نه وشي، ښځې باید نوې بندې کړي.
اوس هم د پولیسو پخوانی افسر ځلا ځاځي له موږ سره د ټلیفون له لارې وصل شوی ده. ځلا جانې مننه چې تاسو وخت وایستئ.
سلامونه تاسو ته ملالی بشیر صاحب، تاسو ته او ټولو قدرمن اوریدونکو ته، او تاسو ګرانو مېلمنو ته هیله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. ډیره ښه مننه.
ځلا جانې، د اتم د مارچ په مناسبت باندې په دې خبرونه کې خبرې کوو، د مخکښ شذې خبرونه ده، لکه تاسو ته چې معلومه ده د مارچ اتمه په اوسنی وضعیت کې په افغانستان کې منځل یا په افغانستان کې د شذو لپاره څه اهمیت لري تاسو په نظر؟
مارچ اتمه ورځ چې ده د بیرونی افغانستان په ټول نړۍ کې د ښځې مقام کوي، او بین المللي ورځ ده چې ټول نړۍ کې د تجلیل کیږي. خو متاسفانه ساکر شاید افغانستان کې ته مخکې کولونو کې هم تجلیل لرل، خو دومره هغه اندازې نه تجلیل او غنښت، خو ساکل بيخي شاید هیڅ هم نشته، ځکه د ما په نظر په اوس وضعیت کې ښځه حق نه لري چې تاسو بیرون د کور نه وځي، ښځه حق نه لري چې تاسو درس ووایي، یو نغاسه حق لري چې خپل ورېځه تجدید کړي یا په دغه حکومت کې دا ورېځه ولري. نو تفاوت ډېر زیات دی، او واقعا د ښځو ته ډېرې وسته راغلي، ځکه اول زه خپل یم مثلا زه ډېر زیات تاسف کوم چې ویلې یوه ورېځه متاسف لرو، هغه ورېځه موږ نشو کولای تجدید کړو، او ساکل متفاوترین کال.
ځلا جانې، د دغه شذو په اړه که یو څو خبرې وکړو چې په دې ورسته کې د خپل حقونو لپاره اعتراضونه کړي و، لار کوڅو تر اوتلې او بیا توقيف شوي، ستاسو په نظر دا ډول توقيفونه د شذو د حقونو پر وړاندې څومره یو لوی خنډ کېدای شي، یا د هغه ژغ پر وړاندې چې دوی غواړي پورته کړي؟
زه اول روشن دی ندیمې په مسلې وغږېږم، ځکه ډېر هم نه غواړم چې د دې په مسلې وغږېږم، ځکه هغه کسان چې لوبیان د طالبان دي، او که هغه ښځې وي که هغه سړی وي، هغه ماته ځای نه لري، او زه اصلا نه غواړم چې دوی ته کومه دادخواهي ولرم. او بیا روشن هغو ښځو ته چې هغوی د مو حقونه د خاطره سړکونو ته ووتل، هغوی وجنګېدل، هغوی خپل غږ اوچت کړو، واقعا ډېره متاسفه یم چې د دوی غږ په دغه رقم چپ کړلی شو، او هغوی شکنجه شوي دي، هغوی ویل شوي دي، هغوی نسل نمونه یخې شوي دي چې تاسو د دغه استخباراتو د هغو استخباراتو ښځې خپل حق د استخباراتو په زور نه غواړي چې واخلي، ښځه خپل حق پېژني، ویل استخبارات باید ورته ووایي. یعنی اوسنی حکومت په دغه روان دی چې د خلکو ذهن د دغو ښځو حقونو په مورد یعنی بیخي تغییر کړي، یعنی د ښځې خپلو حقونو ته نه دي وتلي، او واقعا د دغو ښځو ته، دغو افغانو ښځو ته، دغو مبارزو ته یو سخت توهین دی. هیڅوک د شوق نه نه راوځي چې سړک ته روځي او ووایي چې ماته کار، ماته مړۍ، ماته ازادي. نو دا ډېر زیات یو د تاسف ځای دی، او واقعا زه ډېره زیاته خفه یم نن د دې ټولو افغانو ښځو غږ چپ شوی دی، با د دغو ښځو نه، با د دغه توقفیونه. نو واقعا دا ډېر د تاسف ځای دی، او دا ښځې هم چې توقف شوي بې اساس او بې بنیاده توقف شوي، ځکه هر حکومت کې ته حق د اعتراض لري، او خصوصا ښځې باید د دوی غږ ته احترام وشي. او دا نن د دې ښځو ورېځ په احترام زه دا خبره کوم چې لطفا ښځو ته وخت ورکړئ چې دوی خپل غږ اوچت کړي. دوی کوم بعد هغه ته نه دی وسیلې، دوی هغه څه تر وسیلې چې دوی نیمه د ټولنه ده. نو دوی خپل حق لري، دوی حق لري چې مکتب ته لاړ شي، دوی حق لري چې کار وکړي، دوی حق لري چې
هغه څه چې ټولنې کې یو سړی حق لري او خځه هم ولري تنه د دې وظیفه ده نه چې دا اولاد راوړي دا واده وکړي دا میړه پیدا کړي. نو د ما په نظر چې به طالب د توقفونو نه لاس واخلي او خځه ډیر په احترام دوی ته وخت ورکړي چې دوی څه یې او که چیرته دوی ته وخت ورکړي شاید د طالب حکومت هم یو نوی تصویر وي، یو ډېر لکه د دوی نوی تصویر نړۍ ته وښيي چې دوی ښځو حقونه لري، دوی هر څه لري، مګم دا دوی هم خپل حکومت ته ضربه وایي او هم هغو افغانو ښځو ته چې دوی خپل غږ د خپل حق په خاطر اوچتوي هغوی ته ضربه وایي.
خاطره جان، ستاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو مخکې د خبریالۍ په ډګر کې کار کاوه، یو خبریاله واست، اوس چې ستاسو غونډې شې نس کولای فعالیت وکړي، څومره لوی خلا را مست سوي د معلوماتو په ډګر کې، همداسې په نورو برخو کې چې شې اوس کار نس پکښ کولای؟
د فکر کوم د خزو غږ د قبل او په کور کې نوولې سره ته شرمنځ کوي، لټول نیولې ته د سیاست تر ډګره او پټول کې د هیواد په کچه ته شرمنځ شوی ده. نه یوازې خبري اعلان، افغانستان کې یوازې روغتیا پالانې کولای شي چې خپل دندو ته دوام ورکړي، نور ټولې برخې په یو ډول شنډ کړای شوې دي. یوازې اوس په دې وروستیو کې انجونو ته اجازه ورکړای شو څو پوهنتونونو ته ولاړې شي، چې زه فکر کوم هغه پوهنتونونو کې هم یو ډول بندیز لګول شوی، نه یوازې د ټولګیو جلا کول بلکې بیلابیل بندیزونه چې کوم برخو کې دوی لوست کولای شي کوم برخو کې نه شي کولای، له دې نیولې تر هغه ځایه پورې کله چې پر دوی فشار عمل کیږي. نو زه فکر کوم چې په یو ډول هغه نجونې هم خپل روحیه له لاسه ورکوي او دومره به زه فکر کوم ګټوره نه وي د هغوی زده کړې هم، خو په هر صورت کې بیا ښه پیلامه ده د افغانستان راتلونکي لپاره. دي ته پام سره چې د افغانستان خلکو دغه تمه نه لاره چې انجونې دې اجازه ومومي تو پوهنتون ته ولاړ شي، خو زه فکر کوم چې افغانستان کې اوس ښځې په یو ډول د کار حق نه لري. ځینو بنسټونو کې لیدل کېږي چې ښځې خپل کار ته دوام ورکوي، خو په هغه څه چې باید ښځه کولی شي خپل کار ته په سمه توګه دوام ورکړي هغه څه نه ده. ښځه له محرم پرته نه شي له کوره وتلی، ښځه دې باید ټول هغه اصول چې نه پوهېږم دوی د اسلام نوم ورته ورکوي هغه په پام کې ونیسي، چې د هغوی د غوښتنې وړ او د خوښې وړ دي. مخکې هغه لیسغه یادونه وکړه چې ښځې د باید اسلامي اصول په پام کې ونیسي، د اسلامي اصولو په چوکاټ کې پر ځای د خپل غږ پورته کړي، پر ځای د مبارزه وکړي، نوی حکومت دی. زه فکر کوم افغانستان نوی نه دی، هغه پیغله هغه ښځه چې شل کلنه وی پنځه ویش کلنه وی هغه نور نه ویني، دا شل کلنه ښځه چې مبارزه کوي په دې معنا چې شل کاله عمر یې تیر کړی او په دغه افغانستان کې زیږیدلې، نو هغه ته هیڅ شی هم نه ویني شي کېدی. له هرې سختې وروسته هغه کولی شي خپل غږ پورته کړي څو نور د هغه سخته ونه ګالي، خو که اسلامي اصولو ته مونږ پام وکړو، افغانستان اسلامي هیواد دی او په اسلامي هیواد کې هر څوک خپل پوهیږي چې تر کومې کچې دی هغه کولای شي خپل غږ پورته کړي، مبارزه وکړي، ټولنه کې فعالیت ولري. زه فکر کوم دا به دومره مناسب او پر ځای نه وي چې موږ د حکومت له بدلون سره خپل غږ، خپل دریځ او خپل لیدلوري ته هم بدلون ورکړو او نه پوهېږم د انسانانو د لیدلوریو او خوښو پر بنسټ دی خپلې چارې پر مخ بوزو. ځکه چې اسلام کې هر څه له پایله ویل شوي دي. که موږ ښځې ته اجازه ورکړو چې هغه لیک لوست ولري، افغانستان کې که ښځو ته اجازه له پایله ورکړل شوی وای چې هغوی ښوونځي ته تللي وای، پوهنتون ته تللي وای، اوس به زه فکر کوم هېڅ نارینه او هېڅ ښځینه به له دې لرې نه وای پاتې چې له اسلامي اصولو او اسلام له نه یو منکر دی نه وای خبر. خو اوس دوی په یو ډول د پوهې په تشه کې شتون لري او په یو ډول دغه نیمګړتیا لامل شوی ده چې اوس نور راشي او موږ ته اسلام تعریف کړي. اسلام تعریف شوی دی، خپل ځای ځایګۍ لري او موږ کولای شو له سمو کره او دقیقو پتو د اسلام وڅارو، نه چې د یو لړ انسانانو له ژبې او لیدلوري.
څخزي سیب تاسو څخه به بل پښتنه وکم. طالبان تاسو په نظر باندې آیا تاسو موافق یاست خاطر جان سره چې دوی ویل چې د صحت په برخه کې شوه ته اجازه ورکوي، او همدارز خوګانی سیب هم یادونه وکړه د ځینو برخو لکه د زده کړو په برخه کې، آیا تاسو موافق یاست چې طالبان یوازې د خپل خوښې په برخو کې شوه ته اجازه ورکوي چې کار وکړي، او هغه برخو کې د شوه څخه دا حق اخیستي دي چې دوی غواړي په شي کار وکړي؟
وګوري دغه چې وزارت جوړ سو، پارلمان جوړ سو، او د شوزو आवाज د شوزو حقوق تر حقوق بشره پورې، دا ساده خبره نه و. دا مبارزه و چې موږ د لوی جرګې د سراري جرګې څخه موږ ودرېدلو او د شوزو आवाज مو پورته کړله. دا چې اوس موږ اتیا فیصد په جامعه کې یا په ټولنه کې برخه واخلله، دا ساده خبره نه و. دا خاصې تور شپه و، دا خاصې تاریکی و، لکه چې اوس په افغانستان کې ده. موږ خپل आवाज پورته کې په لوی جرګه کې په تصویب د قانون اساسي کې आवाज مو پورته کې ودرېدلو، په خیمه کې مبارزه وکړي. مبارزه دا معنی نه ورکوي چې موږ په سړکو کې ووځو او موږ چادریانې وسوځو او موږ د مارک به طالب ژوندۍ دی دیموکراسي. دا مبارزه نه ده. موږ دا غواړو چې په حداقل کې هیڅ نه کیږي په اوسني شرایطو کې، په مجلسو کې، په بازارو، په سړکو کې قطعاً زه مخالف یم. دا موږ ته فائده څه کوي چې موږ ته ګټه څه کوي چې موږ ته تاوان رسوي؟ په دې رقم موږ نه سو کولای. سیده چې دا اوس یو وضعیت افغانستان ته راغلی دی، اوس ګورې د افغانستان لیدران راغلي دي شو چې د افغانستان څخه وتی په څه خطر کې په دې چې وضعیت تر اوسه پورې معلومه نه ده. کېدلی سي چې دغه حکومت څخه موږ یو بهترین حکومت جوړ کړو چې د ښځو حقوق هم پکې خوندي وسی. ولې دا مبارزه غواړي؟ موږ هغه څه دفاع غواړو چې د ښځو حقوق څخه هغه څه دفاع وکړو.
بله، تاسو یادونه وکړه چې حکومت چې شزو په ناسمه توګه باندې مبارزه پیل کړه د طالبانو د حکومت پر مهال، اما طالبانو تر اوسه د شزو سره هیڅ مخامخ خبرې نه دي کړې. په افغانستان کې د نن شزو مجبوره دي چې دوی ته ورسي او په اوسلو کې ورسره کښېني خبرې وکړي ترڅو چې طالب د دوی خبره واوري. دغه تر تاسو سره آیا تاسو د طالبانو سره د مخامخ خبرو هڅه کړې ده؟ طالبان تاسو ته څه جواب ورکړي؟
دا چې موږ اوس په د باندې په ځینې مجلسو کې یا په ځینې پروګرامو کې، کانفرنسو کې چې په اروپا کې او په ځینې وادو کې نیول کېږي د افغانستان د سولې لپاره خبرې هتر کېږي، دا اوس هالنډ په تاسو شاید په جریان کې اوسې چې په برکسل کې یو دغه یو مذاکرات د سولې پرتبات او د شوو د باندې پرتبات فکر کوم چې لسم د مارچ دا ستاسو موږ کوشش کوو په دې کې سم واخلو او حضور پیدا کوو او د شزو اواز پورته کو. زه په دې مطمئن یم چې واقعا د افغانستان شزه استادګي وکي او ودرېږي او مبارزه وکي. ان شاء الله زه په دې مطمئن یم چې موږ خپل حق او خپل حقوق تر رسیدګي کولای شو ان شاء الله.
خو ګرانی سر تاسو څخه به دا پوښتنه وکم، آیا تاسو په دې نظر یاست چې هر ډول ژغونو ته باید غوږ ونیول شي؟
من لري زه ته ټول به تر لارم دا چې د مذاکرات زمينه مسايده شي خالص څنګه کوم دا کار او هغه د افغان خو زغړ ته وکیږي منته کناله وال ټول فشار تیر اوري او دا زمينه ورته برابر کی د دې په ځای مثلا د پی او خارجي ملک ورته زمينه برابر کړي چې په افغانستان کې برابر شي، کړي چې په قطر کې ورته برابر کړي، مخکې باید ورته برابر شي. دا مشکلات خو به ټول دوه سره حل شي، کړي چې مثلا دوه دوه کې تړون کول او باید خو ستونزې بالکل حل وي، دوی باید تضمین اخسته وي ورسره موږ له دوه کابل تر نه اوته نو خو به ستونه یعنی اوس تر ستونزې سره نه مخکې دي او که چیرته به خو زه غږ ته وګورم چې خو دلته کېږي په دوه حق شي به دوه اعتراض مو کې او زه وطن تم را وځي او دوه مزایدي که دو خل حق غواړي او موږ دې دوه حق نه دو یعنی ها حق چې د دوه اساسي حقونه دي او په ملي ارزښتونو دي موږ منل شو ارزښتونو دي مثلا د ښځې تعلیم دي، د ښځې کار دي، د ښځې اقتصادي خودکفایي دي، د ښځې اکثره دغه چې دي نه د اسلام نه د اسلام سره په نظر کې دي او نه د موږ خپل افغاني دې حق ته چې دوه خل د حق غواړي موږ ماتل کوو.
ځلا جان تاسو خو به پښتنه وکم چې له محرم پرته د شوزو پر حرکت باندې د یو ځای څخه بل ځای ته پرتاک باندې محدودیت د شوزو پر وړاندې څومره یو خن را مست کولای ستاسو تاسو په نظر؟
بالکل، دا ډیر یو ستر مشکل ده. کله چې ته مثلا جنکه دي حتی مکتب ته ډیر یو دی هغه ده مکتب ته نو ټول سره خورو او پلار او میړه او څوک تلای نشي کنه، نه مکتب ته تلای شي، نه پانتون ته سره تلای شي، نه کار ته سره تلای شي. نو دا یو محدودیت ده چې خزینه ټول حقونه خپل کیږي په یو حساب. ما په نظر دغه موضوعات نه ده اثر دی، هغه اثر نه ده، دا څوار لسوه کال مخکې نه ده. نن هر څه تغییر خوړلی، نن دنیا د ټکنالوژۍ دنیا ده، نو بهتره ده چې موږ
واسه داشتن په نظر کې ونیسو. خزه هغه وخت کې شاید شرایط هم د رقم مو چې د محرم خبره راغلی ده، یعنی هر څه معلوم دی، وخت چې امنیت دوی ونیسي دوی اصلا ضرورت نه لري چې وي خزه محرم وګوري. اصلا دوی په خپل ټولنې اعتبار نه لري چې دوی وي خزه ته محرم ټاکي، ځکه دوی پیږي چې دغه خزه ته بل چا ضرر رسیږي. خو زه فکر کوم دا یو عوام فریبی ده، باید دغه موضوعونو نه تیر شي. او دا ډیر زه فکر کوم په دغو قانونونو دوی نن د افغانستان تصویر په دومره حد یو ټیټ تصویر خیالی دی. یعنی زه کله سوچ کوم، زه فکر کوم چې د محرم موضوع څومره مهمه ده چې یوه ښځه څه د تعلیم نه دي هر شي نه، یعنی نیمه د ټولنه فلج پرېږده چې ته سړی نه لرې کور کې. او ډیر داسې دمو میرمنې دي چې په کور کې نارینه نه لري، لکه ول زوی ما خپل فامیل ما فامیل کله چې د افغانستان نه وتلو دوی د محرم په حساب نه شول وتلی، باور وکړو چې موږ کرایي محرم ورته نیولی چې تر ننه ورې د پورې مونې خواندو چې موږ یو سړي ته پیسې ورکړو چې ما فامیل سره وځي. نو دا هغه مشکلات دي چې ته مجبوره یې، یعنی که طالب یو حساب نه فکر کوي چې زه محرم تعین که محرم به یو واده شي، مګر په بل حساب دا خلک مجبور دي چې یو څوک پیدا کړي ویلې د ما مور یو پردي سړي ته پیسې ورکړي چې دې سره لاړ شي.
ډېره مننه ځلا جانې. اورېدونکو د مخکښ شدي خپرونې وخت پای ته رسیدلی دی. له خپلو میلمنو ډېره مننه. د خدای په امان.